مشال ریډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومنه. یو وخت سهار لس بجې شوي. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري د خبر پښتونخوا په هسپتالونو کې د ډاکټرانو هړتال، په بلوچستان کې پرون کاربندیز، او دغه راز د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت کمیدو اثرات، او نور هم یو شمېر موضوعات تاسو لپاره لرو. په وروستۍ نیمه کې به دوه اونیزې خپرونې هم تاسو ته وړاندې کوو، خو تر هر څه مخکې ورځو مجید بابا سره چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې نن به هرو مرو په روغتونونو کې د او پی ډي څانګې د ناروغانو لپاره پرانیزي. نن به د افغانستان د ولسي جرګې مشر ټاکل کیږي. یورپي کونسل وروسته بیا د غړیتوب لپاره اعلامیه خپره کړې. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي چې د نن نه به د پیښور ترڅنګ د ټولې صوبې په روغتونونو کې د ناروغانو د کتو او یا او پی ډي څانګې د پولیسو په مرسته پرانیزي. خو بلخوا د مشال ریډیو خبریال د پیښور نه خبر راکوي چې دغلته کې د ډاکټرانو هړتال لا اوس هم دوام لري. د تیرو درو ورځو راهیسې د ډاکټرانو د کاربندیز له امله دا څانګې تړلې پرتې دي. تیره ورځ یوې خبري غونډې ته د بنا پر مهال شوکت یوسفزی زیاته کړه،
فیصلہ ہوا ہے کہ او پی ڈی ہر صورت میں کھلی رہے گی.
چکم پریکلا شوی دا هغه دا چنن نبا او پی ڈی په هر صورت کې کلاو ویل شي. هدا لپاره مونږ ته چې څه هم قانوني لار خپلول وي خپلو به، او چاته به هم دا اجازه ورنکړو چې او پی ڈی دی بند کړی، او دا اصلاحات به په هر صورت کې عملی کوو.
هم نه هر صورت میں ان ریفارمز کو امپلیمنٹ کرنا.
د پیښور د درې واړو لویو روغتونونو ډاکټران ځکه په هړتال دي چې د صحت په ادارو کې د صوبایي حکومت نوي اصلاحات نه مني، او د هړتالي ډاکټرانو په یو مشر اسسټنټ پروفیسر ډاکټر ضیاءالدین باندې د صوبایي وزیر صحت د مبینه تشدد له امله د هغه د مستعفي کېدو غوښتنه کوي. د بلوچستان اپوزیشن ګوندونه وایي چې صوبایي حکومت ولس ته په امنیت ورکول او د هغوی په ستونزو هوارولو کې ناکام شوی دی. تېره ورځ د اپوزیشن ګوندونو جمعیت العلماء اسلام، بلوچستان نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په غوښتنه ټول کاروباري ادارې او بازارونه تړلې شوي وو، او بیا مازدیګر دغو ګوندونو یوه احتجاجي مظاهره هم وکړه. تېر ماښام د دغې مظاهرې نه پس د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي نصرالله زیری مشال ریډیو ته وویل
صوبہ کی چکم واقعات و تراہگری چپاغ کی پا درجنونو درجنونا بے گناہ لاچار خلق پاغ کی شہیدان سو گرانی دا پا کوٹ شار کی وہ بنستا دا بجلی نستا گیس نستا.
تیر ماښام د دغې مظاهرې نه پس د پښتنو خو حکومت بیا دا تورونه ردوي او وایي چې دا پوزیشن تورونه بی بنیاده دي. پاکستان وایي چې په هیواد کې د افغانانو د مهاجرت د څلوېښتو کالو په پوره کېدو سره 2019 کال به د میلمستیا د کال په توګه لمانځي. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه تېره ورځ وفاقي وزیر داخله شهریار اپریدی دا خبره په هریپور کې د افغان کډوالو په یو کیمپ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. هغه زیاته کړه په داسې وخت کې چې د نړۍ پرمختللي هیوادونه حتی یو بیړۍ کډوالو ته هم پناه نه ورکوي، پاکستان هغه هیواد دی چې د ګڼ شمېر کډوالو کوربه دی. د هغه په خبره پاکستان که څه هم سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده، خو خپلو افغان وروڼو خویندو سره یې خپل ډوډۍ شریکه کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمېرې تر مخه دا مهال 1.3 میلیونه رجسټرډ افغان کډوال پاکستان کې ژوند کوي. دغو کډوالو سره د مرستې لپاره د نړۍ یو شمېر هیوادونه او ملګري ملتونه پاکستان سره مالي امداد کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د متحده عربی اماراتو د ولیعهد محمد بن زیاد مننه کړې چې دغه هیواد په زندانونو کې بند 1502 بیا پاکستانیانو ته معافي ورکړې او خوشي کړې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم د سلاکار ډاکټر فردوس عاشقاوان په حواله وایي چې د متحده عربی اماراتو لخوا دا ګام به د دواړو هیوادونو په اړیکو پیاوړي کولو کې ډېره مرسته وکړي. د تېرو جمعې په ورځ متحده عربي اماراتو دغه هیواد په بیلابیلو جیلونو کې په مختلفو جرمونو کې بند 3.5 پاکستانیانو ته د معافی اعلان کړی وو چې پکې 1502 بیا به خوشي شي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل د جمعې په ورځ ویلي وو چې دا مهال دوی د دغو کسانو پاکستان ته د راوستلو لپاره په اقداماتو کې بوخت دي. ټاکل شوی چې نن د افغانستان د ولسی جرګې مشر و ټاکل شي. د ولسی جرګې غړي عرفان الله عرفان پرون مشال ریډیو ته وویل چې د سهار په 9 بجو به د دوو مخکښو کاندیدانو لپاره د رایو صندوقونه کېښودل شي. دا انتخابات به د هغو دوو کاندیدانو ترمنځ کېږي چې پرون یې تر ټولو زیاتې رایې ګټلې وې. د عرفان الله عرفان په وینا رحمان الله رحماني او کمال ناصر پرون تر نورو زیاتې رایې ګټلې وې. د یورپی کونسل وزیرانو یو ګډه اعلامیه خپره کړې چې لمخه به روس جوګه شي چې د یورپی کونسل د بشري حقوقو ادارې ته راستون شي. د کونسل غړیتوب نه روس په 2014 کال کې پس له هغې ووتو چې یورپي هیوادونو سره د یوکراین د کرایمیا جزیرې د الحاق په سر تناتنا منته شوه. تېر ورځ د فنلینډ په هلسینکی ښار کې د یاد کونسل 70 غړي رایوځای شوي ول چې پکې فرانس او جرمني روس سره د سمجوتې په اړه قرارداد وړاندې کړو چې د 70 هیوادونو استادو ورته مثبتې رایې ورکړي. په دغه اعلامیه کې راغلي چې د کونسل ټول غړي به د برابرۍ په بنیاد یو بل سره چلند کوي. او رسته خبر د لوګ پاړه باندې تیر ورځ انګلینډ په سلورم یوردنی لوبه کې پاکستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه او د سړی سیریز هم وګټلو. تیر ورځ په نوټینګم کې د انګلینډ کپتان جوز بټلر 5 وګټله او پاکستان ته یې د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. پاکستان په 50 اوورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو انګلینډ ته د 371 رنزونو هدف ورکړو. انګلینډ د اخیری اوور په 3 بال دغه هدف پوره کړ او لوبه یې وګټله. د مشال د خبرونو پای.
اوردونکو خبرونه مو له مشال رادیو اوردل چې مجید بابر وړاندې کول. تاسو زما خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړې کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د خبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي نن به په هر حالت کې د ټولو سرکاري هسپتالونو پیډیانې خلاصوي او چې کوم احتجاج کوونکي ډاکټران یې د بندولو هڅه کوي پر ضد به یې قانوني کاروایي کوي. خو د ډاکټرانو یو مشر وایي او پرون په بلوچستان کې اپوزیشن ګوندونو د ګرانې او بدمنۍ ضد کار بندیز وکړ.
ګرانی ته په پټ ښار کې اوبه نشته، د بجلی نشته، ګیس نشته.
او په پاکستان کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت ریکارډ کچې ته راکم شوی.
د کرنسۍ غورځېدل چې دی دا سراسر زموږ د نقصان باعث جوړېږي. دې په وجه چې موږ تیل به ګران شي، پاسپورټ ګران شي، موږ د خوراکي مواد هم ګران شي، داسې د ګرانې طوفان به راځي.
او د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي مخکښه سنای جاز وایي دې ته د مرګ د لړکې ورکړل شوی دی.
دا راته تمانچرم چې تک راته پوینټ کا او بیا د هغې سره بس مخ سړی ګاډي روان کلا.
لمشال راډیو سره اوسې. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورنل چې د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي له نن به په هر حالت کې د ټولو سرکاري هسپتالونو او پیډیانې خلاصوي او چې کوم احتجاج کوونکي ډاکټران یې د بندولو هڅه کوي نو هلته کې ولاړ پولیس به یې پر ضد قانوني کاروایي کوي. او پی ڈی هغه ځای وي چېرته چې د ناروغانو لومبۍ معاینه کیږي. د دغه صوبې د سرکاري روغتونونو ډاکټران وایي د روغتیا صوبایي وزیر او ځنو نورو اړوند چارواکو تر استعفا پورې به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. د صوبې په یو شمېر ښارونو کې ډاکټرانو د مئی پر 14 تر هغې وروسته په روغتونونو کې کاربندیز پیل کړ چې د پېښور د خیبر ټیچنګ هسپتال پر یو ډاکټر ضیاءالدین د تشدد پېښه وشوه. همدغه راز دغه ضیاءالدین صاحب تور پورې کړ چې د روغتیا صوبایي وزیر هشام انعام الله ساتونکو وهلې دی خو هغه دا تور رد کړ. په دې اړه نور تفصیل د شبیر مجان په دې راپور کې.
د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د جمعې په ورځ د ډاکټرانو د راون هړتال او د حکومت لخوا د شوې پریکړو په حق لا پیښور کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې حکومت بنن نه په ټولو غټو هسپتالونو کې د پولیس په موجودګۍ کې او پی ڈی کولا وهي.
فیصله هوا کې او پی ڈی هر صورت میں کھلی رہے.
چې کومه پریکړه شوې ده هغه دا ده چې نن نه به او پی ڈی په هر صورت کې کولاول شي. دې لپاره موږ ته چې څه هم قانوني لار خپلول وي خپلو به
او او پی ڈی بمونگ خپل ولقه کې اخلو او چاته به هم دا اجازت ورنکړو چې او پی ڈی دی بند کړی، ځکه چې ډېر ډاکټران کار کول غواړي خو د غزنی خلک په زور د او پی ڈی نه پاسوي. نو لکه کسان دي چې دغه اصلاحات نه غواړي او دا اصلاحات به په هر صورت کې عملي کوو.
همنه هر صورت میں ان ریفارمز کو امپلیمنٹ کرنا ہے.
دوی دا هم ویل چې مذاکرات ته اوس هم حکومت تیار دی، خو ولې دا دی د حکومت کمزوری نه ګڼل کیږي.
دوسرا جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ جتنے ڈاکٹرز
دویم پریکړه دا شوې ده چې څومره هم ډاکټران په مختلفو لارو اړې غړې جوړوي نو د نمونو لیستونه مو ورله تیار کړې دي او د نوټسو د لارو ته جوابونه غوښتې دي. خو دا ابتدا ده او دوی ته دا خواست کوم چې بیا هم زمونږ بچی دي، زمونږ ورونه دي، ډېر ښه خلک دي، خو حکومت کمزورې مه ګڼې. تاسو دا مه وایې چې حکومت په پړ شي او دا درته نن بیا ویما.
آپ یہ نہ سمجھے کہ حکومت گھٹنے ٹیک دے گی، یہ میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہوں گا.
نوموړي زیاته کړه چې دا ډاکټرانو لخوا د صحت وزیر او د لیډی ریډینګ روغتون د مشر د لری کولو کمی غوښتنې لري، هغه دوی په سختۍ سره رد کوي. وایي چې دا د منلو خبر نه دی. بلخوا د احتجاج کوونکو ډاکټرانو یو مشر ډاکټر علمگیر د اطلاعاتو د وزیر شوکت یوسفزی د پریس کانفرنس په خپله مشال لیډو ته خپل دریس صدارنګ وړاندې کو.
مذاکرات چل کل دی ویل چې راشه کې نه غورا، مذاکرات په دمکیانو باندې او سی په پریس کانفرنس کې په وینا باندې نه کیږي. زمونږ هرتال به جاری وي ان شاء الله. دغه څه وکی پولیس په څه لاٹھی چارج بکئی بچے رمضان کیم دا لاٹھی چارج کڑو بچے رمضان کی بم دے لاٹھی چارج کے منگ منگ لاٹھی چارج تم تیاری منگا جیلوں نے دو تم تیاری منگ ہر سطح تیار
دا پا مول دا چنن سلورم اورز دا چې پټول صبح کې سرکاري اسپاټالونو کې د ډاکټرانو دغه هړتال دوام لري چې خلک ډېر اغیزمن کړي دي. ولی په دغه اسپاټالونو کې صرف ایمرجنسی سرویسز روان دي او ډاکټرانو دړکه کوي. کچره د دې د غوښتنې ونه منل شوې نو دغه ایمرجنسی به هم بند کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. شبیر جان سمور لګه شی به وړاندې خبرې وکړې او هغه مو وپوښتل چې آیا څرنګه د خبرو پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي وو چې نن به په هر حالت کې د ټولو سرکاري اسپتالونو اوپیډیانې خلاصوي، نو آیا چې نن دغه اوپیډیانې خلاصې شوې دي او که نه؟ او دویمه دا چې د کوم احتجاج کوونکي ډاکټران دي د هغوی څه غبرګون دی؟ آیا هغوی دغه هړتال ختموي او که نه؟ نو راځئ چې شبیر جان ته غوږ شو چې هغوی څه وایي.
دغه دوه درې منټه وړاندې زما د ډاکټرانو د تنظیم چې کوم ویان دی هغې سره نورو سره خبره تر شوې، خو د هغې دغه وینا وه چې زموږ هړتال په ټوله صوبه کې هماغه شان دوام لري څنګه چې روان دی. د دغې پوښتنې په جواب کې چېرې حکومت خوایي چې دا اوپیډي بند په هر قیمت خلاصو، نو د هغې دا وینا وه چې دوی بیګا ټوله شپه ګرځېدلي دي او د صوبې چې څومره هم مشران ډاکټران دی او که جونیئر دی او که سینیئر دی ټولو ته دغه خواستونه کړي دي چې دا زمونږ په یو ځای شریک معامله ده او تاسو مو ځینې په وینا چې ټولو سره لوس کړي دي او څوک به هم دغه دغه ته نه دي اوس پورې څوک هم هسپتال ته پیړي نه تللي. خو دوی دا وایي که د دې باوجود هم څوک د حکومت مرسته کوي هغوی سره ځي، دوی به د خپل دغه ډلو نه وباسي او په سوشل میډیا به د هغې په ضد کمپین کوي. خو دې وخت کې ال ار ایچ یا په دغه او پی ډیا نه چې کوم دی هغه له نه دوی شروع شوې. دوی چې خلک راغلي وي دغه په وینا چې خلک راغلي دي فلا ډاکټران نوې تلو ناست نه کوي، صرف د ایمرجنسی دغه سرویسز بحال لیله.
دا اوس موږ خبریاله شبیر جان چې تاسو دغه تازه معلومات درکړل چې نن څه حالت دی، او دا هم زه تاسو ته چې شبیر جان دا خبره هم وکړه چې هلته کوم مریضان راغلي دي هسپتالونو ته هغوی ته ډېرې زیاتې ستونزې دي، ځکه چې نن څلورمه ورځ ده او دغه هسپتالونو کې اوپیډیانې بندې دي چېرته چې د مریضانو لومړی معاینه کیږي، له هغې وروسته بیا دوی داخلیږي په هسپتالونو کې یا یې د درملنې وروسته واپس لیږل کیږي. مشال ډوتا غوګستې موږ به وخت په وخت ته تاسو د ډاکټرانو د غړتال په اړه تازه معلومات درکوو. اوس راځو ته چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د مئی پر 12مه مکمل کار بندیز وو او د ښار په سړکونو د موټرو تګ راتګ هم د نورو ورځو پرتله ډیر کم وو. د دې کار بندیز غږ د اپوزیشن ګوندونو او تجارانو کړی وو. دوی تور پورې کوي چې اوسنی صوبایي حکومت د ولس د ژوند او مال ساتنې په لړ کې پاتې راغلی، خو حکومت د دوی دغه تورونه بیا ردوي. زموږ همکار بوروال کاکړ په دې اړه یو راپور برابر کړی، راځه چې په ګډه وګورو.
د بلوچستان په اسمبلی کې د متحده اپوزیشن مخکشان وای صوبایي حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې د صوبې د ولس د ژوند ساتنه وکړي او د هغوی ستونزې هوارې کړي. په اپوزیشن کې جماعت علما اسلام فضل الرحمان ډله، بلوچستان نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند شامل دي. دوی د همدې لپاره د مې پر 12مه په مرکزی ښار کوټه کې کار بندیز کړی وو او بیا په مازیګری کې احتجاجي مظاهرې ته هم ویناوي وکړې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړي نصر الله زیری مشال راډیو ته وویل چې د ده په وینا د بلوچستان عوامي ګوند په مشرۍ حکومت بالکل ناکامه شوی دی.
ترکیاتی بجٹ د دې صوبې اتیا ارب روپے آگا وہ ستا دے تاسوی نہیں چی آگا لیپ سو پبل مانا آگا پیسے وس وزے دے او دارنگا پا صوبہ کی چکم واقعات سو دا تراہ گرے چپاغ کی پا درجنون و درجنون بے گناہ لاچار خلق پاغ کی شہیدان سو گرانی دا پا کوٹشار کی وہ بنستا دا بجلی نستا گیس نستا نو دارنګه یو مجبوری د صورتحال دی.
د بلوچستان نېشنل ګوند مخکښ اغا حسن بلوچ مشال رډي تویل حکومت د ولس ستونزو ته لسره پام نه کوي.
د صوبائی حکومت د ناهلۍ اندازه تاسو له دې لګولی شئ چې په وروسته پاتې سیمو کې یې د پرمختګ لپاره هیڅ یوه پروژه لا نه ده وړاندې کړې. بل پلو هره ورځ چاودنې، غلاوې او لوټمار دی او همداسې حکومت د اپوزیشن د غړو په حلقو او فنډونو کې لاسوهنې کوي.
خو د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیا الله لانګو له مشال رادیو سره په خبرو کې د اپوزیشن ګوندونو دا تورونه رد کړل. ده وویل
اپوزیشن کا کام همیشه رونا دونا ہوتا ہے.
د اپوزیشن کار همدغه وی چې فریاد وکړي ګینې زمنګ حکومت لره تک سره سم خلکو ته نوکری ورکړي. هدف یې وجنې د پخوا پرتله کمې شوې دي، چاودنې د پخوا پرتله کمې شوې دي او یوه نه یوه چاودنه خو په نیوزیلینډ او برتانیا کې اهم کیږي. خو د اپوزیشن یوازینی مسله دا ده چې دوی په اپوزیشن کې ناست دي او په حکومت کې نه دي.
اپوزیشن میں بیٹھے اور حکومت میں نہیں بیٹھے.
په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو په داسې وخت کې احتجاج پیل کړی دی چې په دې وروستیو کې هلته یو شمیر بریدونه او چاودنې سوي دي چې په نتیجه کې د امنیتي ځواکونو په ګډون په لسګونه عام خلک هم وژل سوي او ټپي سوي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان دا نور رسنی وایي چې د جمعې په ورځ د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت ریکارډ کچې ته راکم شو. په انټر بینک مارکیټ کې یو ډالر په 1.95 او په آزاد مارکیټ کې په 1.5 روپۍ خرڅېږي. د روپۍ د نرخ کمېدو څخه نه یوازې ګراني زیاته شوې، بلکې د منځنۍ کچې او وړو سوداګرو کاروبارونه یې هم اغېزمن کړي. ظفر خان له ځینو کاروباریانو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی.
مشکور علم د پاکستان په کاروباری خار کراچی کې د تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې کاروبار کوي. هغه له پاکستان د سمندر له لارې وریجې نورو هیوادونو ته استوي او له نورو هیوادونو غوړي پاکستان ته واردوي. مشکور وایي د تیرو څو میاشتو راهیسې د روپۍ په مقابله کې د ډالر نرخ مخ په زیاتېدو دی چې له وجې د هغه په ګډون د کراچۍ د منځنۍ درجې د سوداګرو کار خراب شوی دی. دا چې د پاکستاني روپۍ ارزښت کمېدو د هغه او د هغه په څیر د نورو سوداګرو کاروبار ولې اغېزمن کړ، نوموړی په جواب کې وای
په کنټینرو کې کار کا اوس شکل ډالر سیوا شوی دی. یو نیم کنټینر راځي داغي وجه دا د چکل چې موږ دې ځنه ډالر لګو نو په ډالر کې چکل ځو پاکستاني پیسې چینج کیږي نو هغه شی هغه پروډکټ قیمت زیات شي. لوکل مارکیټ دل تک ډیر زیات کمی نو موږ هغه پروډکټ کې به نقصان نه راته داغي د وجه امپورټ هغه کم شوی دی.
اختر حسین داول د کراچي په سمندري اډه کې د کسٹم یا ګمرک په برخه کې کار کوي. هغه د یو شمیر کاروباریانو سره د مالونو په برآمد کولو او درآمد کولو کې مرسته کوي. نوموړی وایي مخکې به د کراچۍ بندر ته هر میاشت نږدې 1,00,000 کنټینرې راتلې، خو د تیرو څو میاشتو راهیسې چې د روپۍ ارزښت مخ په کمېدو دی کاروبار هم څلور کرته کم شوی دی.
څوک بلینکیټ راغواړي، څوک کپڑا راغواړي، مختلف ایټم راغواړي. اوس فلحال په موقع باندې تقریبا هر سټاپ دی
په پاکستان کې د تیر حکومت په وروستیو ورځو کې د یو ډالر نرخ د 1.40 او 1.25 روپو ترمنځ وو. که څه هم وزیر اعظم عمران خان د ټاکنو د کمپین په مهال د نورو ترڅنګ د اقتصادي اصلاحاتو ژمنې کړې وې، خو په اګست 2013 کې په واک کې تر راتلو وروسته د ډالر نرخ مخ په زیاتېدو شو. د پښتونخوا چیمبر آف کامرس پخوانی مشر زاهد شینواری وایي ورځ تر بلې د روپی کمیدو ارزښت کاروباریان د غیر یقینی صورت حال سره مخ کړی دی. هغه وایي د دې روشان سرګرانی او د عام وګړي د اخیستو په صلاحیت یا قوت خرید اغیز پریوزي، چې له امله یې د وړو سوداګرو کار هم اغیزمنیږي.
د کرنسۍ غورځېدل چې دي دا سراسر زموږ د نقصان باعث جوړیږي. دې په وجه چې موږ تیل به ګران شي، ترانسپورټ ګران شي، موږ د خوراکي مواد هم ګران شي، او زموږ د انډستری را مټیریل چې کوم خام مواد دی هغه هم ګران شي. د دې یو داسې د ګرانۍ طوفان به راځي چې هغې په وجه باندې به زموږ عوامو ته ډېر لوی تکلیف رسېږي.
په پاکستان کې د روپۍ ارزښت وروسته له هغې په تیزۍ سره مخ په کمېدو دی چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF هغه هیواد ته د شپږ ارب ډالرو قرضې ورکولو ویلي دي. حکومت د ډالر نرخ د قابو کولو لپاره د وزیر اعظم خزانې په چارو کې د سلاکار حفیظ شیخ په مشرۍ کمیټي جوړه کړې ده. کمیټي به هڅه کوي چې د ډالر د نرخ د زیاتېدو مخه ونیسي.
مشال لري ته وګه سزا پر خندا سره پور وړاندې خوریدونکو فرایډي ټایمز د پاکستان او پیسو د نړیوال صندوق او IMF سره د لوزنامي او دغه هیواد د اقتصادي ستونزو په اړه یو اداري خبره کړې. په اداري کې راغلي چې یوازې د IMF د پور سره د پاکستان ستونزې نشي هوارې دي او ویره ده چې په راتلونکي کې دا نور هم مسلې راپورته کړي. تفصیل د شاهین بنری په دې راپور کې.
په ادارې کې راغلي نه میاشتې د هلو ځلو نو وروستو د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان حکومت د IMF سره یو لوزنامه لاسلیک کړه او د مسلم لیگ نن د وختو د ټیکسونو د بخلو پروګرام هم راجوندې کړ. یو وخت داسې و چې د تحریک انصاف مشرانو دغه پروګرام د قومي سلامتیا لپاره خطر بللی و. فرایډي ټایمز لیکي د IMF سره لوزنامه د ځینو سختو شرطونو د لاندې شوې ده. په هغه کې وړمبه خبره دا ده چې پاکستان به د غیر قانوني پیسو د کنټرول او سار د ادارې FATF شرطونه پوره کړي. دویمه دا چې پاکستان به د چین، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو نه اخستل شوي پورونه ورکړي. د لپاره به وزیر اعظم یو ځل بیا خپل کچکول چتی او د لرو پرتو هیوادونو پلازمینو ته به سفرونه کوي. دریمه دا چې د IMF د اهدافو پوره کولو لپاره به وفاقي حکومت په صوبو فشار اچي چې په وفاقي ګټو کې په خپل آئینی برخه کې کمی ته آماده شي. په دریو صوبو کې خو د تحریک انصاف حکومت ته خو سند به چپه خوله پاتې نشي. سلورم IMF غواړي چې تجارت وده وکړي. د دې معنی دا ده چې په برآمداتو ورکړل شوي مالی اسانتیاوې به نه ورکول کیږي او په درآمداتو په زیاتېدونکو ټیکسونو کې به کمی کول وي. پنځم دا چې د پاکستانی روپۍ سره د نورو کرنسو د بدلون شر به هم دغه شان آزاد پریښودل کیږي. دې لپاره چې سټیټ بینک د روپۍ د قدر ښه کولو لپاره د بهر ملکی کرنسو خپلې ذخیرې په بازار کې خرڅولو ته اړ نشي. نتیجه به د روپۍ په قدر کې نور کمی او د بیو نور لوړېدل وي. شپږم دا چې IMF د غربت په کمولو او پرمختیا د ډیرو لګښتونو ډاډګیره نه کوي خو د موجوده قرضو د ادا کولو سره به په دفاعي خرص فشار راځي. آیا موږ د تمه کولی شو چې پوز به دا خبره په لوی زړه سره ومني؟ او اومه دا چې واشنگتن په بهرنیو چارو کې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په نړیوالو مالیاتي ادارو لکه IMF، نړیوال بینک او آسیایی پرمختیایی بینک خپل اغیز لري. کچېرې پاکستان په افغانستان او هند کې د امریکایي اهدافو په ترلاسه کولو کې په مرسته کې پاتې راغلو نو دا تمه کیدی شي چې په راتلونکي کې به دغه مالیاتي ادارې د پنګو د بیا ورکولو لپاره په پاکستان خپل شرطونه نور هم سخت کړي. د ادارې په پای کې راغلي چې د IMF او پاکستان ترمنځ د پور اخستو لوزنامې مسوده قومي سلامتۍ ته د ورپېښو چیلنجونو په وړاندې د تحریک انصاف د حکومت نااهلي په ګوته کوي او دا خای چې راتلونکو باسه ډیر ښه نوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوردونکو د پښتونخوا ژغورنې غورزنګ مرکزی مخکخه سنای جازوای د پېښور پولیسو ته یې درخواست ورکړې چې د هغو نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړي کوم چې دته د مرګ دړکې ورکړې دي. نوموړي وایي دا یې قانوني حق دی چې ریاست یې
ژوند ته د اورپېښو خطرونو مخه ونیسي. د پېښور پولیس وایي له سنایجا څخه یې درخواست ترلاسه کړی او په دې اړه پلټنې روانې دي. د بشرحقونو لپاره کارکوونکو یو شمېر سیاستوالو پر حکومت غږ کړی چې دې مسلې ته جدي پام وکړي او اړین ګامونه پورته کړي. تفصیل د بوروال کاکړ په دې راپور کې.
سنا اعجاز د مئی پر اولسمه مشال رډیو ته وویل دړکې پخوا هم ورکړل سوې وې، خو په لومړي ځل ورته په موټر کې سپاره یو کس تمانچه نیولې وه. دی وویل دا پیشه د مئی پر یولسمه هغه مهال سوې وه چې دا په پېښور کې په یو ټیکسي موټر کې روانه وه.
ما په ژوند کې چې هم ماټر چا تمانچه نه پوینټ کړې دی نه مخکې، لکه دړکې راکړې هم دي نو هغه بابا دا ته ویلي چې مجن بری ختم شي که په مخامخ هم راغلي دي نو لکه څه شي دړکې راکړې دي نو دا راته تمانچه روچ تک راته پوینټ کا او بیا دا غي سره بس مخ سره ګاډي روان کلا.
سنا اعجاز وویل پولیسو ته ترتګ وړاندې دوی درې ورځې ځکه پکې ووتی چې دی له ملګرو سره سلام مشورې کولې.
زه چې راغلم نو ما ملګر سره شریک کړه چا وی چې پبلک کول په کار دي چا وی چې نه ما سره وړاندې لونه خور چې دا هغه ډیر زیاته پرې خبره باندې دغه وا چې دا شی وستل په کار دي ځکه چې دا ارمان سره مسلسل دا شی هغه کېدل او هغه اهمیت نه ورکاو خو موږ تا هغه احتیاطي نه په کار چې کوم هغه کړی و.
وړانګ لوڼۍ هم د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او د غورځنګ د مرکزی کمیټې د وژل سوي غړي ارمان لوڼۍ خور ده. نوموړي په دې اړه مشال رادیو ته وویل چې دا کار ریاستي ادارې کوي او سنا اعجاز باید د ارمان لوڼۍ په څیر د خاموشه پاتې کېدو تیروتنه ونه کړي.
ارمان ته هم داسې ترسو ارمان ته ډیر په بار بار باندې توپنچې ورته نیولې دي، داسې ناوله د ګاډیانې را چاپېری سوې دي، داسې چې دای به هر چیرې تلی پر هر پله د ته داسې د وسلې سره خلک ولاړ وه دی د ویشتلو کوشش کولی. خو ارمان غټه غلطي دا وکړه چې دا خبره پبلک نه کړه، ارمان دا خبره د باندې نه راو بس ارمان دا خبره سوشل میډیا ته نه وکړه.
خو سنا اعجاز نه یوازې دا خبره د ټولنیزو رسنیو له لارې ولسته کړې، بلکې پولیسو ته یې هم د مقدمې لپاره رسمي درخواست ورکړې دی. د پېښور پولیسو د عملیاتو مشر اس اس پی ظهور اپریدی مشال رډیو ته وویل دوی د سنا اعجاز لخوا پر ورکړل سوی درخواست پلټنی کوي.
موږ ته درخواست راکړل شوی دی او موږ پر هغه کار کوو. تر اوسه مقدمه نه ده درج شوې. چې کله پلټنې پای ته ورسیږي نو به هغه وخت د مقدمې درجولو په اړه معلومه شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ترڅنګ د بشري حقوقو لوی شمېر مبارزینو پر ټولنیزو رسنیو په شریکه غږ پورته کړی چې ریاست باید د داسې کړنو مخه ونیسي. پروفیسر امار علی جان په پاکستان کې یو له هغو فعالانو دی چې هم په وار وار دړکې ورکړل سوی دي او هم د ده په وینا د ریاستي ادارو لخوا نیول سوی هم دی. د مشال رادیو ته وویل دا له جمهوریت سره په ټکر کې خبره ده چې مخالف فکر لرونکي دي د تشدد له لارې خاموش کړل سي.
داسې یو ملک هم نشي چلی دی چې مخالف فکر لرونکو یا اعتراض کوونکو ته د مجرمانو په نظر وکتل شي او یا د هغوی پر بهرنۍ ایجنډا کارکوونکي وبلل شي لکه څنګه چې زموږ په ملک کېږي. نو زما په خیال دا د مسلو د حل لاره نه ده، بلکې موږ په داسې کولو سره د مسایلو لا ډیرولو په لور روان یو.
سنا اعجاز مشال رډیو ته وویل له تیرې یوې لسیزې راهیسې د پاکستان په آئین او قانون کې دننه د بشري حقونو لپاره مبارزه کړې ده او بیا به یې هم جاري ساتي.
تاسو دغه راپور وړاندې کړ بوروار کاکړ. تاسو دغه راپور وړاندې کړ چې د پښتنو ژغورنې غورځنګ مرکزی مخکښه سنا اعجاز وایي چې دې ته د مرګ دړکې ورکړل شوې دي. خو بیا هم زه تاسو ته چې په دغه راپور کې کوم تورونه ولګېدل د پاکستان په استخباراتي ادارو باندې نو هغوی لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو ته خوږ استوردونکو لږ شیبه کې لسنی می بجې کېدونکې دي. تاسو به د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. خداغي اورسته ستاسو لپاره دوا ونځي خبرونه لرو، روښانه مستقبل او د باختر استوري ادبي ونځه خبرونه. د
دغه دوه خبرونه به تاسو ته وړاندې کوو. خو وخت کېدونکې د لس نیمې بجې او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې لومړی له هغوی د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي ول چې د نن نه بعد پېښور تر څنګ د ټولو صوبې په روغتونونو کې د ناروغانو د کتو یو پیړي څانګې د پولیسو په مرسته پرانی دي. خو د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال وایي چې دغه او پی ډي څانګې اوس هم تړلې پرتې دي او هیڅ ډاکټران ورکې نشته. د تېرو درې ورځو راهیسې د ډاکټرانو د کار بندیز له امله دا څانګې تړلې پرتې دي. د بلوچستان اپوزیشن ګوندونه وایي چې صوبایي حکومت ولس ته په امنیت ورکولو د هغوی په ستونزو هوارولو کې ناکامه شوي دي. تېره ورځ د اپوزیشن ګوندونو جمعیت علما اسلام، بلوچستان نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په غوښتنه ټولې کاروباري ادارې او بازارونه تړلی شوي وو او بیا مازدیګر دغو ګوندونو یو احتجاجي مظاهره وکړه. پاکستان وایي چې په هیواد کې د افغانانو د مهاجرت د څلوېښتو کالو په پوره کېدو سره 2019 کال د میلمستیا د کال په توګه لمانځي. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخې تېره ورځ وفاقي وزیر داخله شهري عالم فریدي دا خبره په هریپور کې د افغان کډوالو په یو کیمپ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د متحده عرب اماراتو د ولیعهد محمد بن زیاد مننه کړې چې د دغه هیواد په زندانونو کې بند 1502 اویا پاکستانیانو ته یې معافي ورکړې او خوشي کړې. ټاکل شوی چې نن د افغانستان د ولسي جرګې مشر وټاکل شي. د ولسي جرګې غړي عرفان الله عرفان پرون مشال ریډیو ته وویل چې د سهار په 9 بجو بعد د دوو مخکفو قاضیانو لپاره د رایو صندوقونه کې خبر شي. د یورپي کونسل وزیرانو یوه ګډه اعلامیه خپره کړې چې له مخه به روس جوګه شي چې د یورپي کونسل د بشري حقونو ادارې ته راستون شي. د کونسل غړیتوب نه روس په 2013 کال کې پس لاغې ووتو چې یورپي هیوادونو سره یې د یوکراین د کرایمیا جزیرې د الحاق په سر تنازع رامنځته شوه. تېره ورځ انګلینډ په څلورم یورودني لوبه کې پاکستان ته په درې وکټو ماتې ورکړه او د سړې سیریز هم وګټله.
دا مجید بابر چې تاسو د خبرونو لنډیز باندې کوو. په دې نیمای کې دوا اونیزي خبرونه لرو د بخت ستوري او روښانه مستقبل. خو تر هر څه مخکې راځو روښانه مستقبل اونیزي خبرونه ته. په روښانه مستقبل خبرونه کې دا اونۍ په فنلند کې په وظیفه یا سکالرشپ د اعلی تعلیم په حق له حال درکو. په دې هیواد کې داخله نسبتا اسانه او تعلیم یې معیاري دی خو تر سره کول یې ډیر مهنت غواړي. خبرونه کوربه منور شاه دی. د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزونه قبول کړي. په دې خبرونه کې مونږ تاسو ته د نړۍ په بیلابېلو پرمختللو ملکونو کې د اعلی تعلیم په حق معلومات درکو. په دې کې تر ټولو زیات ځوانان غربي نړۍ ته تلل غواړي چې زیاتره یې امریکا، برتانیا او جرمني ته ځي. خو د دې نه علاوه هم په ځینې یورپي ملکونو کې د اعلی تعلیم لپاره سکالرشپونه یا وظیفې ملاويږي چې ذهین او بیدار ځوانان ته ګټه پورته کولی شي. د دې اونۍ په خبرونه کې په فنلند کې د اعلی تعلیم په حق له تفصیل اوري. لونګین باچا د خیبر پښتونخوا له سوابي سره تعلق لري چې فنلند ته په سکالرشپ د اعلی تعلیم لپاره ورغلی دی. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې فنلند ته له تګ مخکې د خپل تعلیم په حق له وویل.
زما د وخت سره د ماتماتکس او فزیکس دغه زون زما لږ سترونګ و. زما انجینیرینګ په شوکو بیا مې سیول انجینیرینګ وکړو اسلام آباد نه، یونیورسټي آف لاهور نه. او هغې نه پس چې هلته مې ډېر ښه پرفارمنس وو خدای شکر، نو هغې نه پس بیا دلته کې رالم ماسترز.
دا چې د اعلی تعلیم لپاره یې فنلند ولې انتخاب کړ لونګین باچا په دې حق له وویل.
اکچولی ما سره 5 سکالرشپ وو، کینیډا، امریکا، سعودي عرب او سویډن او فنلند. نو چې 5 آپشنس کله رالل بیا یو د ګوګل هنن سبا هر سړی یوز کوي، بیا هغه سرچ کمپیریزن بنده شروع کی کنه چې کم ځای کې غوړه دي چې سبق وو خو کوالټي ایجوکیشن نه بیا زما د فیوچر پرسپیکټیو هم لیکي. نو هغه ټول هر ځای کې دارا روانو چې فنلند سبق د دې کم معیار دی، د دې کم سټانډرډ دی، هغه خو هغه د ډیسکرایب کولو ضرورت نشته هغه ټوله دنیا منی. بل په امریکې ته په دې لاندې نه مړ چې الته کې سبق ډیر سټرسفل دی، مطلب تاسو ډیر زیاتی تاسو سره بخپل بجټ خپل ایکسپنسز ډیر غم. یورپ تاسو ته ډیر فیسیلیټیز درکوي په دې توګه باندې چې ډیر نرم هم ساتي او سبق تر باندې وایي. نو یو خو سټانډرډ ډیر خو بل دلته ما چې کوم ډیګري پرسو کوله دا غي فیوچر پروسپیکټس ډیر مزیدار نو بس بیا دلته کې رالم.
له نوموړي مو وپوښتل چې د فنلینډ په کوم پوهنتون کې سبق وای او د دې معلومات یې څنګه ترلاسه کړل. دی وای
خوځي آلتو یونیورسيټي کې سبق وایم. دا د فنلینډ ټاپ یونیورسيټي ده alto.com ده نو alto.com او یا که تاسو په ګوګل کې سرچ کوئ نو آلتو یونیورسيټي بیا ورکړي. او ماته په دې پته لګېدلې و چې د دسمبر میاشت زما یو کالج فیلو ایډوارډز نه کړی دی نو هغه ما په یو شپ کې ولیدل چې هغه عکس وباسلی او ماته هغه عکس ډېر خوند راکړم. هغه ته مې رابطه ولرله. ما ته چېر دغه فنلینډ کې سبق وایم هو په دې یونیورسيټي کې. اوترخه یونیورسيټي ده نو بیا ما نور هغه سکریچ کړو که نه. ماته لکه داسې فرسټ هینډ ماته هغه وویل او نور اپلیکیشن غوځي ټول آلتو ویب سایټ بندور شي لکه د ټول اپلیکیشن پروسیجر سٹارټ کیږي. دا څنګه چې تاسو یونیورسيټي ټارګټ کوي او بیا ورشي یو دغه په ویب سایټ ارسو ګوري چې اډمیشن پروسیجر څه دی. اډمیشن ټینیورز کم کم کړي. فال کې کله کولاوي, سمرز کې کله کولاوي او سپرینګز کې.
لونګین بچا وای په کار دا چې په فنلینډ کې د زده کړو لپاره یو تن وظیفه یا سکالرشپ ترلاسه کړي. ګنی بیا به خپل ټول لګښت په خپل پوره کوي چې په تعلیم یې اثر غورځوي.
زما سکالرشپ او دلته دوه قسمه سکالرشپ راځي 100% او 50%. شکر زما 100% زما ډیر داسې ملګرو چې سره 50% بٹ سټل زما دا نه ریکمینډ کوم چې بیا داسې یو کس راشي ځکه آلتو یونیورسيټي کس اچلی ځکه چې د دې مېرټ ډیر های لګي. یو خو دوی ته ډیر بریلینټ سټوډنټ په کار دي ځکه چې هغه ته ډیر ټف ټایم ورک کول کیږي. هغه تاسو ایکسپیکټ کوي چې تاسو کریم یې بالکل انو که تاسو 50% فیور کوئ لکه زمونږ د خلکو اکثر د عادت ته چې هغه په دې سوچ باندې راشي چې زه به پارت ټایم جاب ولرم هغه نه به ګټه کوم او بیا به سب پیسې به بچ کوم او خپل فیس ورکوم. دا دلته کې په فنلینډ کې هم دوه کاله ژوند په دلته دا ممکن نه ده چې تاسو سبق وایي په آلتو کې. زه د نوې یونیورسيټي خبره نه شم کولای. زما هېڅ ایکسپیرینس نشته خو دلته کې به بیا تاسو په کتاب سر لګوئ.
لونګین بچا وای که څوک سکالرشپ ونه لري نو بیا به د کال 15,000 یورو فیس جمع کوي. نو موړې د داخلي لپاره د ضروری اسنادو او طریقه کار په حق لوي.
زموږ د 3 مین ډیګری, یو د میټریک, یو د اف اس سی, یو د بچلر. تاسو په د میټریک او د اف اس سی ډیګری نه د خپل ریلیټډ کوم بورډ وی او لکه ما د فدرل بورډ نه کړو پاکستان کې او اف اس سی نه د پېښور بورډ نه کړو. هغه به د الټنا ټیسټ کوي. بیا خپل بیچلر ډیگری به تاسو د هایر ایجوکیشن کمیشن نه ټیسټ کړئ. آنلاین به د دې فارم ډک کړئ د آلتو یونیورسيټي او آی ګیس اپلیکیشن فی چې هغه 250 یورو هغه به ورسره جمع کړئ. نو بیا به دا فنلینډ خپل ډاکومنټس را لېږئ. خو دا لازمي چې تاسو دا هر څه اټیسټ کړی وي. تاسو اوریجنل ډاکومنټ خو نه را لېږئ, تاسو همیشه فوټو کاپي را لېږئ. چې هغه فوټو کاپي که زما د ډیګری فوټو کاپي هغه چې ایچ سی سی خامخا اټیسټ کړی. دا په دسمبر او په جنوري کې اډمیشن اوپن کیږي. دا تاسو ته په 5th to 10th April تاسو ته پته ولګي چې تاسو میرټ کې راغلی یو کنه.
لونګین بچا وای چې په اسلام آباد کې د فنلینډ د سفارتخانه نشټون لوجي په ابو ظہبی کې انټرویو وشو او په ډیرو کم ورځو کې ورته سټوډنټ ویزا ورکړل شو. په فنلینډ کې د یو بل پښتون ځوان سره مهم خبرې کړې چې د دې لنډې د می ورستو یې اوریدل شي.
روخانه مستقبل خبرونه کې داونه په فنلند کې په وظیفه یا سکالرشپ د اعلی تعلیم په حق له حال درکو. په دې هیواد کې داخله نسبتا اسانه او تعلیم یې معیاري دی خو تر سره کول یې ډیر مهنت غواړي. په دې حق له د نور تفصیل لپاره د مشال لیډیو تر څنګه سه
د خیبر پښتونخوا کامل مروت هم په فنلند کې اعلی تعلیم کوي. د خپل زده کړو او دغه هیواد ته د رسیدو په حق لنوموړي وویل
په خبر کې لوي شوی يم او سکول او کالج مې عمل ته په خبر کې ویلې دي. بیا زه یونیورسيټي د پاره نس تراغلم اسلام آباد ته انجینرینګ د پاره. نو چلته مې سلور کال د بیچلر زکړو. نو بیا زه هایر ایجوکیشن د پاره فنلند ته راغلم د ماسترې لپاره. ما خپل آنلاین چې کوم څومره د داسې مختلف ویب سایټونه دي چې هغه باندې دا ورکړي چې په دې ملکونو کې کومې یونیورسيټي دي. نو دا یورپ کې دا دا کوم کنټری چې دا غواړي چې دلته سټوډنټان راشي نو دوی ته دا ټول انفارمیشن هر څوک په دې ویب سایټونو باندې ورکړي. نو چې نو هر د هر ملک یو خپل یو پورټل دی لکه خپل یو ویب سایټ دی. نو د فنلینډ هغه چې ما وکتل په هغې کې ما وکتل چې دا د یونیورسټان دی او بیا مې پکې یو یونیورسټي خوښه کړه.
کامل مروت په انفارمیشن ټیکنالوژۍ کې تعلیم حاصلوي. وایي په فنلینډ کې د اعلی تعلیم لپاره داخله نسبتا اسانه ده او د ده په شعبه کې د کار روزګار موقع هم امکان لري.
یو خو دې کې دغه ټول نغټه دغه وجه دا چې د فنلینډ چې کوم اپلیکیشن د یونیورسټي چې کوم اپلیکیشن پروسیجر وو اډر زیات ټول نه اسانو ټول نه سمپل وو. جرمنی ته اپلیکیشن لیږلو کې لږ ټایم لګېدلو او هلته بیا د شی لږ پروسیس لږ کمپلیکیټډ وو. دا وجه وه. بله دا چې فنلینډ کې دلته د آی ټي اوس نن سبا ډېر زیات خلک پکاري نو دلته بیا د جاب اپورچونیټی هم جاتی. په جرمنی کې به هم ډېری خو د دې چې کوم فنلینډ چې کوم ایجوکیشن ریپوټیشن چې کوم دی نو هغه ډېر ښه دی. نو بل دا دی چې کوم دا کورس آفر کوو په کومې یونیورسټي کې نو دا زما د انټرست سره ډېر زیات مطلب ملاوېدو نږدې و نو ما ځکه دلته دا فنلینډ خوښ کړو.
کامل مروت 50% وظیفه یا سکالرشپ ترلاسه کړی او پاتې په خپله ورکوي. دی وایي ماسټري په دوو کلونو کې کیږي چې د کال په سر یې 1.5 یورو فیس ورکوي. د دې ترڅنګ د میاشتې نور لګښت خو او 600 یورو جوړیږي. په پاکستان او فنلینډ کې د تعلیمي معیار د فرق په اړه نوموړی وایي
فرق خو ډېر زیات دا دی چې دلته انسان ته اکیډمیک فریډم ډېر زیات ملاویږي. مطلب ته په خپله خوښه باندې کورسونه لې په خپله خوښه باندې هغه کې په خپل رفتار باندې ته سبق وې نو په تا باندې څه پرېشر نه. نو په دې کې ته دا زده کړې چې یاره که زما آی ټي کې اوس مطلب مختلفې شعبې دي نو که زما یو شعبو کې انټرسټ نشته نو زه په بلې کې به هغه شم او بیا چې بل انډسټري کې نن سبا څه ضرورت دی نو زه به هغه لاین ونیسم نه چې هغه ویم چې کومه ماته چې کومه کې زه ماستري کوم. نو دا ډېر زیات غټ فرق وو. دې ماته ډېره فائده هم راکړه چې ما خپل همدغه آی ټي کې مې لګه دا غلط بدل کړه نو ما دا مطلب بیا هغې باندې جواب هم ملاو شو او اوس دلته جواب هم کوم.
دا چې له پاکستانه ورغلي ځوانانو ته به په فنلینډ کې زده کړې ګرانې وي او که څنګه؟ کامل مروت وایي
دومره ګرانه نه چې چا پاکستان تعلیم هم چې کوم معیار دی هغه دومره خراب هم نه دی. لږ شروع کې پلنی لکه فور ایگزامپل پلنی کال کې یا پلنی سیمسٹر کې لږ ګرانی وي ځکه چې د دوی چې کوم سټوډنټان نو دوی خو د سیستم سره پوهیږي او مونږ چې راځو نو مونږ د سیستم سره ځان پوهیو. نو پلنی سیمسٹر کې لږ سړی بلد شي چې د سیستم باندې ځان پوهیږي خو بیا رو رو داسې چې بیا اخره کې زمونږ خلک د دې سټوډنټان چې کوم د خپل لوکل سټوډنټان دي د دې نه بیا ډیر خل نو دا چې ټیلنت زمونږ خلکو کې کم نه دی او زمونږ خلک مهنت هم ډیر کوي. دای خو چې کوم ژوند دی هغه خو بل شان دی زمونږ ژوند خو ګران دی. نو مونږ همیشه بیا دین اکثر داسي چې اخیر مخکې شو بیا د وکالو کې چې کله زمونږ ماسټری کمپلیټ کیږي.
پښتنو ځوانانو ته خپل پیغام کې نو موړې سوای
اخیته بز دا ویم چې دا خامخا دی اعلی تعلیم د پاره دی اروپا ته راشي بیا د چکم د سکندینیوین کنټری ورته وی چې لکه دا سویډن شو فنلند شو نوروی شو ډنمارک شو دا مالدار ملکونه دي او دلته ځوانان نشته. نو چې دا دلته خلک راشي دا پښتانه زویم چې دلته راشي دلته تعلیم وکي نو دلته د جاب اپورچونټی هم ډیر دي سیټل کېدلې ما آسان دي او دوی ته هم اروپا دی ملکونو ته هم دا ځوانان پکار دي چې ځکه چې د دوی ټول سیستم خو په ټیکس چلیږي. نو دلته دا اوس د دوی چې کوم اوس چې کومه آبادی ده دا رو رو زړیږي. نو دوی ډېر زیات کوشش کوي چې خلک دلته راشي نو د دې ټول نه اسانه طریقه دغه ده چې اعلی تعلیم لپاره راشي. نو او بله دا چې دې کې د دا هیڅ چې چاته دا غدي نه کوي چې یاره دا به زه څنګه ځم. زه چې خپله یم نو ما په ویب سایټ باندې ټول دا انفارمیشن ورکړی دی. ما هیڅ چاته یو روپۍ هم نه دا ورکړی چې ما په دې پروسیجر باندې پوه کی. نو دا ټول انفارمیشن ورکړی دی او چې سی ورکړی چې ما غشن فالو کی نو پکې هیڅ ګران نه ده.
کامل مروت وای پښتانه ځوانان ډیر صلاحیتونه لري په کار دا چې بیدار شي او دا په کار راولي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه او وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 0042022111221 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
مشال ریڈیو تا وګستې زم تاسو کوربه سره مومند تاسو د روخانه مستقبل اونیز خبرونه غوړه دا چې منور شاه تاسو ته وړاندې کول او سم لجمن سره سم ورسېدلې د بلی اونیز خبرونه د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونه تاسو ته زبګ همکار باز محمد عبد چمتو کوي. راځي چې په ګډه وښو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د فکرونو د تنویر او د شعور په بیدارۍ کې د ټولنیزې رسنۍ فیسبوک پر رول رپورټ ولرو. بیا به له یو ځوان ژباړونکي عمران فضل سره پښتو ته د هغه په ژباړو د زړه خواله ولرو او په اخره کې به د افغانستان په پکتیا ولایت کې تاریخي ځایونو او آبیداتو ته هم په یو رپورټ کې تم شو. لومړی رپورټ ترازو. ټولنیزې رسنۍ او په ځانګړې توګه فیسبوک په افغانستان کې زیات کارول کیږي. دې کې شک نشته دی چې اکثره خلک یې د ساتیرۍ لپاره کاروي، خو تر څنګ یې ګڼ ځوانان د ګروپونو په بڼه د فکري تنویر او شعور د بیدارۍ لپاره کاروي. دا چې فیسبوک د پښتنو د شعور په بیدارۍ کې څومره مثبت رول لوبولی، څو تنه لیکوال او فرهنګیان مو پرې په دغه رپورټ کې درغږولي دي. ننګرهار کې فرهنګیان او لیکوال وایي چې فیسبوک د پښتنو د شعور په بیدارۍ کې مثبت کردار لوبولی دی. لیکوال او کره کتونکی اباسین بهیر وایي
که وروستیو کلونو کې متوجه شو نو د ټولنیزو رسنیو او بالخصوص د فیسبوک او ټویټر د لارې نه په پښتني ټولنه کې او په افغاني ټولنه کې ویښتابه رامنځته شوې ده. او هغه ویښتابه د دې لامل ګرځېدلې ده چې د ډیرو مسایلو په اړه عامه ذهن تنویر شي. ډیر مسایل چې ګونګ پاتې وو یا متردد وو د هغې په اړه تصامیم ونیول شول. ښکته او پورته موږ دواړو طرفونو ته ګورو. دلته د خلکو د نظام سره لیوالتیا، د نظام نه دفاع، د خپل بیرغ نه دفاع، د خپلې اردو سره مینه علاقه، دا ټول همدغه خواله رسنۍ وي چې په خلکو کې دا شیونه تقویه کړه. اخوا ته که وګورو د منظور پښتین چې کوم غورځنګ روان کړی دی، د هغې غورځنګ په اوج ته رسولو کې ډیر رول د همدې خواله رسنۍ وو، ځکه چې هغوی خپل غږ ټولې دنیا ته ورسوي او ځان لپاره د حامیانو یا د پلویانو یوه ډیره لویه کتله را جمع کړي.
شاعر او لیکوال شیرین آغا جنگیر هم وای
په تیرو څو وروستیو کلونو کې موږ ولیدل چې د فیسبوک د لارې ډېر ښه ټولنیز بدلونونه رامنځته شول، ډېر ښایسته سیاسي حرکتونه رامنځته شول. چې ښه بېلګه یې په کوزي پښتونخوا کې د پی ټی ایم تحریک دی چې د هغه آغاز او د هغه رشد او صعود له همدې فیسبوک وشو. نو فیسبوک په ټوله کې د یوې ټولنې په شعوري بیدارۍ کې ښه رول لوبولی دی.
شاعر او لیکوال سرحدي ځواک وایي چې فیسبوک فکري ځوانان سره منسجم کړل او هغوی ته یې دا جرأت ورکړ چې د خپل راتلونکي په اړه تحرکات پیل کړي.
ټولنیز رسنۍ یا د خواله رسنۍ هغه مثبت اړخ و چې ځوانان خصوصا د فکر خلک کې سره منسجم کړل او هغې ته یې دا جرأت ورکړ چې د خپل راتلونکي په اړه باندې یو تحرک پیل کړي. د دې تر څنګ ځینې منفي اړخونه به هم لري، ځکه د دې کارونه که ولیدل شي دا د کارونکو پورې اړه لري. ځینې خلک دایي چې د ساتیرۍ او د وخت د تیرولو دپاره هم د دې نه استفاده کوي. که په ټوله کې بیا ولیدل شي دومه برخه یې یو اصطلاح ګمراه کوونکي هم ده او د وخت ضیاع هم بللی شو.
د ذکر وړ ده چې یو نتایج شوی سروې ښیي چې یوازې په افغانستان کې څه باندې 5 میلیونه وګړي انټرنیټ ته لاسرسی لري چې په دې کې غټ اکثریت فیسبوک کاروي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، عمران فضل چې د تیرو 15 کلونو رئیس پښتو ته علمی، سیاسی، مسلکی او ټولنیز مسائل ژباړي، په لسګونو کتابونه یې ژباړلي او خپاره کړي دي. له نوموړي سره مو د هغه په ژباړو د زړه خوالې ته رابولم.
داسې کله شوي دي چې تا یو کتاب باړلی او تر تا مخکې ژباړل شوي؟
ډېر شوي دي. اصلا دلته د کتاب د ژباړلو لپاره یو د همغږۍ کوم مرکز هم نشته، او اصلا د کتاب څوک ژباړي په هغې باندې مشوره وکړي چې دغه کتاب زه ژباړم چې خو به نه ژباړلی. نو زما په نظر که چېرتا کتاب تکراري ژباړل کېږي، د هغې په ځای که یو نوی کتاب وژباړل شي دا به بهتره.
تاسو عنوان کتابونه ژباړلي دي او په کومو موضوعاتو راسره؟
زما شپږ اتیا عنوان کتابونه چاپ شوي دي، اکثریت یې په سیاسي او حقوقي موضوعاتو.
او دا تا بیا په خپل لګښت چاپ کړي دي؟
لګښت یې چاپي ټولنو کړی دی. لکه تر ټولو زیات کتابونه ماته مومند خپرندوی ټولنې په ننګرهار کې چاپ کړي.
کله چې استانه کتاب اخلي د خپرندوی ټولنې یو کتاب دله چاپ کوي، تا ته په کیسه سهم وباسي؟
هو، دوی معمولا کوم کتابونه چې د ارزښت وړ دي لیکوال ته خامخا سهم ورکوي، خو ما تر اوسه سهم نه دی اخیستی د چانه. که چېرته وغواړم دوی راکوي.
ښه، ولې نه غواړي؟
اصلا زما اقتصاد ډېر خراب نه دی. دلته زموږ په ټولنه کې چې زه ګورم، ځینې محصلین دي یا ځینې لوستونکي دي چې هغوی د ډېر ټیټ اقتصاد خاوندان دي. نو دوی ته ما دا ویلي چې کوم پیسې ما ته راکوئ هغه د نرخ نه کموئ. نو هم به کتاب پلورل کېږي او هم به هغه څوک چې د لوستلو لیوالتیا لري یا ورته اړتیا لري د هغوی اړتیا به پوره کړي.
دا شپږ اتیا خو کافي عنوانه کتابونه دي، په ده کې به ډېرو لوستونکو ستا کتابونه لوستي وي. تاسو ته فیډبک راغلی دی چې درته ویلي ستاسو د ژباړو نه؟
بلې بلې، هو. د اکثریت دا کوم پوهنتوني کتابونه چې ما ژباړلي دي، د دوی په باره کې مثبت نظر دی. ډېر فیډبک ماته چې راغلی ډېر مثبت دی، او دوی وایي چې ستا ژباړه اسانه او ساده ده، په ساده الفاظو ده. نو زه کې موږ خوښم.
کومو ژبونه ژباړي دي؟
زه د انګریزۍ، فارسي، اردو نه فعلا.
ښه، داسې هم کله شوي دي چې یو کتاب ژباړي او دغه درې واړه ورژنه ورته را پیدا کړي، انګریزي، اردو او فارسي؟
زه د بشري تمدن تاریخ په نامه ویلډورانټ لیکلی انګریزي دی، هغې ته ما فارسي هم پیدا کړی دی او انګریزي هم پیدا کړی. کله چې په انګریزۍ کې داسې کومه پیچلې خبره زه وګورم، بیا د فارسي مور پسې ګورم چې دوی ژباړه څنګه کړي.
د ژباړې پر مهال تاسو سره داسې ډکشنری نه وي، فارسي، انګلیسي، پښتو، چې تاسو ترې استفاده وکړئ؟
ډکشنری لرم، انګلیسي لرم، فارسي لرم. ما ته اوس ډېره اړتیا نه پیدا کېږي فعلا په دې وختونو کې، ځکه چې ما ژباړې ډېرې وکړې، تقریبا یو څه حاکمیت مې پیدا کړی.
ښه، تا چې ژباړلې دي، داسې کوم کتاب راته ښودلی شي چې تا ته تر نورو ډېر جالب وي؟
د هستۍ په نامه یو کتاب دی، دغه د هستۍ په پیدایښت بحث کړی دی. هغه ډېر جالب هم دی او ډېر زیات، تقریبا 20,000 کتاب وپلورل شو پښتو ژبه کې. دا ماته عجیبه په دې ده چې اول خو پښتو کې دومره کتابونه پلورل کېږي نه، او بل موضوع یې ډېره مهمه موضوع ده.
هستي او نیست، یعنی هغه فلسفه باندې تاسې خبره کوئ، بیا تاسې زده کړې پسې کې کړي؟
ما کمپیوټر ساینس ویلی. دا چې دغه موضوع ته اصلا زه تاسې ته ویم چې څنګه ما توجه وکړه، په فزیک کې په هستۍ باندې ډېرې تیورانې وړاندې شوې چې دا هستي څنګه هست شوې ده. مختلفې تیورانې ما ولوستې، هغه نظریات مې راوړي په دې کتاب کې، او بل څه چې زما په ذهن کې و هغه مې لیکلي دي. اصلا ما تیورانې راخستې، مثلا سټیفن هاکینګ انګریز عالم دی، هغه یو نظر ورکړی چې مثلا بگ بینګ وشو، د هستي رامنځته شو، هغه نظر مې راخسته، په هغه مې حواله ورکړې ده هغه په کتاب. مثلا یو بل لیکوال کړی یا یو بل فزیک پوه دی یا ساینسدان دی، په هغه مې حواله ورکړې ده هغه په کتاب باندې.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان پکتیا یو له هغو ولایتونو څخه دی چې تاریخي ځایونه او آبدې پکې شته. خو د دغه ولایت فرهنګیان وایي د پکتیا تاریخي ځایونه او تاریخي آثار د حکومت د نه پاملرنې له امله د تخریبېدو په حال کې دي. خو بلخوا ځایي چارواکي وایي چې حکومت په پام کې لري چې د تاریخي ځایونو او آبدو د رغولو چارې پیل کړي. نور تفصیل زموږ د همکار نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
په دې آثارو کې د ګردیز بالاحصار او د میرزکي خزانه هغه تاریخي ځایونه دي چې د سیمې د هیوادونو په کچه د ځانګړي ارزښت څخه برخمن دي. د میرزکي خزانه د افغانستان د پخواني ټولواک محمد ظاهر خان د واکمنۍ پر مهال را برسېره شوه، چې بیا په وروستیو جګړو کې د تاریخي آثارو د مافیا او ځینو سیموال لوري ورڅخه په غیر فنی او قاچاقي ډول یو شمیر قیمتي توکي چې د نجیبه فلزاتو څخه جوړ شوي وو ایستل شوي او په تورو بازارونو کې پلورل شوي دي. پکتیاوال وایي که چیرې د یادو ځایونو رغولو ته توجه وشي، لیدو ته به داخلي او بهرني سیلانیان ورمات شي او له دې اړخه به پکتیا ته اقتصادي او نورې ګټې رسیږي. د پکتیا ولایت درې تنه فرهنګیان، فریدالله احمدزی، شریف صالح او خالد ذهین، په دې اړه مشال راډیو ته وایي
که چیرته د پکتیا تاریخي ځایونه لکه د ګردیز تاریخي بالاحصار چې دلته زرګونه کلونه تاریخ لري او یو لوړ ځای ده تر څنګ د میرزکي خزانه، دي ته ورته نورې په لرې پرتو ولسوالیو کې یو شمېر تاریخي ځایونه دي که داسې چیرته ورغول سي، نه یوازې چې دلته به موږ ډېر سیلانیان ولرو، هم د زموږ له ولایتونو او تر څنګ د بهرنیان دا به ولرو، د دې تر څنګ به د پکتیا اقتصاد هم ورسره پیاوړی شي.
پکتیا کې ډېرې داسې سیمې شته تاریخي چې هغه د حکومت نه پاملرنې له امله د ویجاړۍ سره مخامخ دي، چې له جملې د ګردیز بالاحصار، همداشان د میرزکي خزانه، ځینې نورې سیمې هم شته. او غوښتنه مو له حکومت او دولتي مسؤلینو دا ده چې دا سیمې ورغوي تر څو د دغو تاریخي هویت وساتل سي.
د ګردیز بالاحصار چې د ښار په زړه کې په یوه خاورینه غونډۍ آباد شوی، د تاریخي لرغونتوب په اړه بېلابېل روایتونه موجود دي. د پکتیا د اطلاعات و فرهنګ ریاست د فرهنګ او ګرځندوی د برخې مشر اقبال هیواد وایي د ځینو روایاتو له مخې د ګردیز بالاحصار لرغونتوب 2000 کلونو ته رسیږي.
سمر د دې سیمې یو واکمنو چې خوخند زکه او میرزکه نومېدلې، دا بالاحصار د دې په خاطر جوړ کړی و چې په هغه وخت کې سکندر مقدونی په دغه شاوخوا سیمه کې پاچاهي درلودله، راج درلوده.
بل لوري ته د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت ویل ولایتي اداره شمنه ده څو د پکتیا هغه تاریخي ودانۍ او کلاوي چې تاریخي لرغونتوب او ارزښت لري ورغوي.
د ګردیز بالاحصار سروې ترسره شوي، ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې ده چې دغه تاریخي ابیده به د هیواد د څو نورو تاریخي ابیداتو سره د یوه پیکج په شکل باندې ورغوي. د څو نورو ابیداتو او د ګردیز تاریخي بالاحصار د ابیدې کارونه د یو بستی په شکل باندې تعقیبیږي په جمهور ریاست چارو اداره کې په دې باندې کار روان ده.
یاد دیوی په پکتیا ولایت کې موشکه او دکی، د میرزکی خزانه، د بالاحصار کلا، کلالگو، چشمه ماران، د غرغره سیمه، په بنوزوی کې یادگار حضرت علی سیمه، په زازوی کې د زکریا پیغمبر زیارت، د تیری په سیمه کې کوترخانه چې په تیر وختونو کې به د کوترو څخه د پوستي او پیغامونو په لګلو کې استفاده کیده، په ګردیز کې د نامتو دینی او فقی عالم شاه ابوالحسن خرقانی زیارت او نور هغه ځایونه دي چې تاریخي ارزښت لري، خو ساتنې او رغونې ته یې تر اوسه لازمه پاملرنه نه ده شوې.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خط او آباد اوسئ.